ول وهالو ته اجازه ورکړي. شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ څنګه وهن کیدی دای هم دغه غوښتنه کوي. څنګه وهن کې دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګ ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو تر څنګ په خپلو خوښیو کې هم ډول نه ووهي او اتڼ نه وکړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
وړاندې په کندهار کې د یو ولسی شاعر ویر کوو. نه څلوېشت کلن عبدالله ستوری د زړه د حملې له امله وفات شو. مخکې تر دې چې په دې اړه په تفصیل راپور در سره شریک کړو شعر لرو. د انځورګر شاعر عمان نیازی او نظم د دوی په شخ.
یارا غږ می په ډبرو لګېدلی، غیږ می ټوله په څادر کې ماته شوې، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چینه می په نظر کې ماته شوې. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایه څه سوي نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي. داغ زهر خو لمبی وهی پلار کی، چاتر تار د زلفو چو زای استلای، دری دی ما تا پیالا نسکو را یخی، تا خیام دلاز می نالا که اندو سروس کر وطو کرا لمبا نسکو را یخی، لویالی نتختی دلی کب تزیریم، لویالی نه تختی دلی کب تزیریم، چای کسی پری رو ایخی تلکیگی، تبا وایشی و بور پسی جاری، ور تراشی و دریگی و چلپیگی، جوند تا قامت که سمر دیر تازه دی، چو چنی و بی چری پس احراکی، زما غگ لکه مارغه و ورالوتی، زما غگ لکه مارغه و ورالوتی، چانی ولی لکه زانه پا بیدیا کی، قد را وکره ده توده چپی پا چیر چی، زلم نیم لکه کنگل یو زل و بشی، چه خوشبوی اوا ووهی لغرونو ده پیلوزی دا زنگل یو زل و بشی، یو مارغدی او یو زیم پا باخچه کی، یو چراغ رنا پا واو را کی خکاری، چوک ولاړ دی لسیگریټو لوګی باسی، وای گاډی په تم ځای ته را رسیږي.
د ښاغلي نیازی څخه مننه چې په خپل ژغې دا شعر آزادي راډیوي مجلې خپرونې ته رالېږلی و. د کندهار ولسی شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوری د نه څلوېشت کلونو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. عبدالله ستوری د شاعرۍ تر څنګ ترنم کاوه او پر نویو زیږېدلو ماشومانو یې له پخواني دود سره سم نشې ویلې. له هغه څخه اته لیکلي آثار پاتې شول چې درې چاپ او پنځه یې ناچاپ دي. تفصیل په دې راپور کې.
تر روح را باندې باندې زما زړه دې زما جانان دې، زمان نه ایمان دې کندهار کو دغه جانو، سلام کو کنداریانو
سلام سلام. دا خوږ غږ د تل لپاره خاموش سو.
زوانانو یو تر بل چاریا سي، ما د مجلس زوانان لیدلی، جان جان خاور خرنا الله.
نڅلويش کلن عبدالله ستوري د دوشنبه په شپه د زړه د حملې له امله وفات شو. نوموړی په 1455 لمریز کال د کندهار ښار په اتمه ناحیه عباس آباد کلي کې زیږېدلی و. د ابتدایه دیني زده کړو تر څنګ یې عصري زده کړې تر لسم ټولګۍ پورې کړې وې. د مرحوم عبدالله ستوري ورځنی شغل عریضه لیکنه وه، خو د تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو راهیسې یې شاعري او نورې ادبي هڅې کولې. د نوموړي څخه اته لیکلي اثار پاتې شول چې جار تر محمد سم د ناتونو ټولګه او ته د ستوري تصور کې شعري ټولګه، د نشرو شعري ټولګه یې چاپ، او بیا به نری جامع ونه کړم ادبي صنایع ګلپه شعري ټولګه، د ارغن په لمن کې د کندهار د شاعرانو تذکره، د کندهار د هنرمندانو تذکره، د کندهار د ممثلینو تذکره، او د کندهار د سپورټي اتلانو تذکره یې ناچاپ اثار دي. لیکوال او شاعر عبدالواسی حتیال وای عبدالله ستوري په خپلو شعرونو او ترنم د کندهار ادبي بندارونه ګرم ساتل.
عبدالله ستوري خوش اخلاقه، د ځوانانو پرتاب او طبیعت برابر سړی وو. په ټوکو، میلو، سفرونو، منظرو، مشاعرو، ادبي ناستو ولاړو کې همیشه زموږ تر څنګ پاتې سوی دی. په کره کتنه کې یې ښه لاس درلود. کله چې به موږ په روحي ادبي بهیر کې کم شعر یا نثر کره کتنې ته وړاندې کړي، دوی به هغه کره کتنې لپاره بس پر هغه به ډېر ښه غږېدی. ادبي فعالیتونه یې دا وه چې په بېلابېلو رسنیو کې یې مقالې هم راغلي او ثبت شوي وې.
عبدالله ستوري د شاعري تر څنګ ترنم هم کاوه، او پر نوو زیږېدلو ماشومانو یې د پخواني دود سره سم نشرې ویلې. لیکوال او ژورنالیست مقصود زمیر وایي عبدالله ستوري یو له هغو محدودو شاعرانو او ترنم ویونکو څخه و چې د نشرې ویلو دود یې ژوندی ساتلی وو.
نو د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندی ساتلی وو. خوشبختانه چې د دغه دود پاللو څخه وروسته ځین نور ځوانانو هم دغه کار ته مخه کړې وه، او خوشبختانه چې د ده له برکت څخه دغه ولسي فولکلوریک فورم چې دی دا ژوندی ساتل شوی دی.
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبدالله ستوري د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. د نوموړي څخه اته اولادونه پاتې شول چې 15 یې لوڼې او درې یې زامن دي.
پورته مو واورېدل چې ولسی شاعر عبدالله ستوري د 90 کلونو په عمر وفات شو. د دوی په مهمو آثارو کې چې یو نوښت دی د کندهار د سپورټي اتلانو تذکره ده. په افغان ټولنه کې د شاعرانو او لیکوالانو د تذکرو لیکل دود دي، خو د ټولنې د نورو یادو کسانو یاد د نشت برابر دی. د خدای بخښلي ستوري یو بل ابتکار دا و، لکه څرنګه چې په راپور کې اشاره ورته وشوه، چې دوی په کندهار کې د نشرې دود ژوندی ساتلی وو. نشه په نویو زیږیدلو هلکانو او نجونو ویل کیږي پخوا به د جوماتونو امامانو دا کار کاوه، او د هغه طالبانو به نشه د آمین په ویلو بدرګه کوله. ډیر کله نشه له سازه پرته ویل کیږي، خو یو نیم وخت له ساز سره هم لوي. د نشه په اړه جزئیات په دې راپور کې سره اورو.
یا رب کردگارا
دا ترنم مهم کی د ماشوم د کورنۍ له خوا راغوښتل شوی او پر ماشوم باندې نشره وایي. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او په امین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شې دې کړه کې کول او کول چې کړه پد نو سام قطار قطار یا رب کردگارا.
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزیږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویونکی له زیږیدنې څخه درېیمه او یا هم اوومه ورځ راغواړي، او د خوشي او شکر ادایني په خاطر نشره پروايي، او د نورو کوچنیانو لخوا امین پرویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړو باندې تور دی بل مور نسپلار یا رب کردگار تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی تو لڑی اکل مہارا یا رب کردگارا.
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا مېلمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې وي، او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانیږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشۍ لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعتي هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و مېلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه، داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک ته څه بس خوشحالي وربخښي. او بعضې الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې داسې رواجونه دي، د یو چا نوم خړي، نوم یې احمد وي، دی خړو ته وایي.
مخکې به نشره پر ښځینه ماشوم یا نجلۍ نه ویل کېده، خو نشره ویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشره ویونکی غواړي.
په نجلۍ هم ویل کېږي، د نجلۍ نشره هم ما سره شته. د مثال په توګه یو بیت بزت تویم:
زو کړې منجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو، امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وایي نشره د پښتو د ولسي ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر یې معلوم دی.
نشره په کندهاري سیمه کې د ډېر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام لخوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتله، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کوم ولسي شاعران چې و د هغو لخوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و، د هغه لخوا څخه نشره ویل شوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږېدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوښۍ دودونه کېږي، لکه د زیږون لاولي تر درېمې د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتې یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کېږي.
د زوی مبارک ده نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو شادی ده زوی په بابا لر قدر ثواب کړه شکر ده وهابا سبحان کیا منو دی اهل دی اسلام اول پرکشش ده نام
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. سل چیرې سل تجربه دا کتاب حسیب الرحمن نورمل شوړلې ده. په دې کتاب کې د نړۍ د یو شمېر پیژندل شویو چیرو د ژوند تجربې له لوستونکو سره شریک شوې دي. دا کتاب په خوست کې د اتم ټولګي زده کوونکي هریوال وسته دی. له دوی به یې واورو چې په دې کتاب کې څه موندلي دي.
سل تجربه هغه کتاب دی چې د نړۍ د مشهورو پوهانو، فیلسوفانو، شاعرانو، لیکوالانو، سیاسي رهبرانو، میلیاردارانو او بریالیو څیرو د ژوند تجربې او اغیزناکې ویناوې پکې راغلې شوې دي. هر هغه څه چې په نورو په زلونو تجربه کړي مجبور نه یي چې هرومرو هغه موږ هم تجربه کړو. څه چې نورو تجربه کړي او پایله یې په ډګه شوې وي، ښه ده چې موږ یې د تجربې پر ځای له پایلې درس واخلو. په دې سره به مو یو وخت سمه شوی او بل به مو د بریا او پرمختګ لپاره ترې د شنه څراغ ګټه هم اخیستې وي. دغه تجربې موږ ته مفتي لاسته راځي، کنهنو چې یو څوک تجربې ترلاسه کوي حتما توان کوي. او دغه کتاب باید هر څوک ولولي. ډېر مهم هغه چاته دی چې دوی ډېر نه هیري. دغه کتاب په لوستلو سره لوستونکي په دې پوهیږي چې بې له کار او هڅې راحت ترسه او منزل ته رسېدل ممکن نه دي. د کتاب په یو ځای کې سټوریجز د خپل شرکت مشر وایي، زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمني او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده. زه هم یو وخت عادي کس هم شتمني او شهرت مې نه درلودل، خو نن چې کومه شتمني او شهرت لرم دا مې ټول د کار او زیار برکت دی، یعنې دا زیار او هڅه ده چې بریالي خلک له عادي خلکو څخه بیلوي. همدارنګه د کتاب په یو ځای کې انتوني رابینز امریکایي ویناوال او لیکوال یوه وینا د هغه خلکو لپاره راخیستل شوې ده کوم چې یو ځل ناکامیږي نو دوی له مبارزې لاس اخلي او یوازې په هماغه ناکامۍ ژاړي. دی وایي، ښایي د ځینو د پیښو رامنځته کېدو مسؤول نه وم، خو د هرې پیښې پر وړاندې د غبرګون او چلند مسؤول یم. مثلا که زه پر مځکه راپرېږم، ښایي په دې کې زما قصور نه وي، خو چې پر مځکه همداسې پروت پاتې شم، د دې بیا سل په سلو کې مسؤول یم. او د سلو نورو مختلفو کسانو تجربې ویناوې پکې راخیستل شوې دي او لوستونکو ژوند ته پکې هڅېږي او په دې پوهیږي چې هېڅ سختي تل پاتې کېدونکې نه ده. امیل ویل فرانسوي ناول لیکونکی وایي، کلمات څخه څوک وپوښتي چې ته دې نړۍ ته د څه لپاره راغلی، زه به ورته ووایم زه دې نړۍ ته د دې لپاره راغلی یم چې ښه ژوند وکړم. نو هیله ده چې دا کتاب ولولئ او له ناهیلۍ څخه وژغورل شئ.
ژوند دومره اوږد نه دی چې هر څه په خپله پکې تجربه کړو، باید د نورو له تجربو زده کړه وکړو. د نورو د تجربو تر ټولو اسانه زیرمه په کتابونو کې راغونډه شوې وي. چا کیسه لیکلې وي، چا خاطره لیکلې وي، چا خپل ژوند لیک لیکلی وي. په خوست کې د طب پوهنځي محصل عتیق الله دانش د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي یو ناول ټال لوستی. د دې کتاب په اړه د دوی نظر.
دا ناول په یو داسې کې سره څرخي چې انسان ته د رښتینولۍ، صدق او زحمت درس ورکوي. تر څنګ یې د کلیوالي او ښاري ژوند پرتله پکې اخکل شوې ده چې ظرافت یې په بل کوم اثر کې نه لیدل کېږي. ارزو هغه جنۍ چې د ناول اصلي کرکټر ده او ټوله کیسه پر همدې راڅرخي، له کلي راځي او د ترور په وسیطه په یو داسې کورنیو کې کار ورته پیدا کېږي چې وظیفه یې د کور د یوازینۍ مشر سپین سرې مرکۍ ساتنه وي. د ناول د اوج او پای په اړه نه غواړم معلومات ورکړم، د دې لپاره چې شاید ځینې اورېدونکي وي چې غواړي ټال ناول ولولي او خدای مکړه ما دې د دوی تلوسه ورختمه کړې وي. ځینې هغه نقاط چې دا ناول یې موږ ته رازده کوي غواړم اورېدونکو سره یې شریک کړم، لکه د کتاب له متنه دا خبره چې کله کله ورکه شه دا معنا چې تر هر وخته ډېر ضرورت درته لرم. ځینې خبرې نه ویل کېږي، له ویلو پرته باید ورباندې پوه شو. یا همدا چې خوشحالي ډېره ساده ده خو موږ یې په لویو شیانو کې لټوو. دې ته ورته نورې خبرې هم مال کتاب راخیستي، لکه دا چې کله کله له یو چا خفه کېدل د ګرانښت وروستی حد وي، او یا هم ګرانښت په خبرو نه دی په پام دی، او یا د ګرانښت وروستی حد همدا دی چې نه یې یو څوک درپسې وژاړي. او ګرانښت اړوند لکه دا جمله، د ژوند خوند هم دا دی په نورو ګرانو سه او نور تر باندې ګران کړه. یو بله مهمه نقطه چې د دغه کتاب څخه ما زده کړې هغه په دې ده، لکه نن په دې وپوهېدم چې یوازې د یو څه لیدل او لمس کول ښکلی احساس نه درکوي، ښکلی احساس نو زړه حس کوي. موندل یې دومره سخت کار نه دی، کله کله وړې خبرې خوشحالي راولي، بس زمونږ ځینو کوچنیو ټکو ته پام نه دی. اصلا کې یاد ناول لوستونکي ته متوجه کوي چې د راتلونکي ژوند لپاره به نن ورځ اوسنی حال مه خرابوئ، په هر حالت شکر ادا کړئ، زحمت او زیار وباسئ، او هو په هر کار کې له صداقت او رښتینولۍ کار واخلئ. ما چې کومه دقیقه یاد ناول بشپړ کړ، سمدلاسه مې د کتاب په لومړۍ پاڼه د مرحوم محمدي صاحب پر تلیفوني اړیکه سترګې ولګېدې. زنګ مې ورووهه او زما د تمې خلاف ښاغلي احمدي صاحب تلیفون پورته کړ. د سلام او جوړ په خیر وروسته مې د کتاب د لوستلو او هغه احساس چې ما د ټال ناول تر ویلو وروسته درلود ورسره شریک کړ. ویې خندل او دا خبره یې وکړه چې بس دا زما لپاره هر څه دي، له مینې او لوستنې منندوی یم.
لنډې کیسې، شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په روسیو شیبو کې نورستان ته مخه کوي. په دغه ولایت کې چې په دریو ختیځ، لویدیځ او مرکزی برخو ویشل شوی دی، هم ګڼ لرغونی ځایونه شته، هم ښکلي تفریحي سیمې لري چې په وروستیو کلونو کې د نورو سیمو خلک په وړو کې ورمات وي، خو د سیلانیانو په وړاندې ګڼې ستونزې هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو ډک ولایت دی. هر دره او هر سیمه یې په زړه پورې یو ښکلي منظرې لري چې همدې ښایستونو ته په کتو تیر حکومت په 2019 کال کې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. خلکو تمه درلوده چې له اعلان وروسته به د یاد ولایت سرکونه جوړ شي او سیلانیانو ته به اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم قدم نه دی پورته شوی. د سیلانیانو او ځایي خلکو شکایت همدا دی چې سرکونه زیات خراب دي او د ګرځندویانو د اوسېدو او وخت تیرولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي دي. قومی مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پریمانه طبیعي ښکلاګانې او تاریخي ځایونه شتون لري چې د هر یو لیدلو به سیلانیان د خوند خستلو تر څنګ د نورستان له لرغوني تاریخ هم خبر شي، خو د اسانتیاونو موجودیت د دغو ځایونو د لیدلو پر وړاندې ستر خنډونه دي.
ډېر تاریخي ځایونه په دې ولایت کې شته دی چې د افغانستان په داخل او خارج کې ډېر زیات لیدونکي. بخاري پاچا حضرت محمد ظاهر شاه کور هم د کمو په نوم یو منطقه کې واقع دی. په مرکزي نورستان کې د اندرکون په نوم باندې یو تاریخي باغ چې د زرګونه کاله پخوانی باغ دی. همداراز په کانتیوا کې د نایب سردار عبدالوکیل تاریخي قلعه، پارون کې د کشتکي کې پخوانی معبد چې د اسلام نومخ کې خلکو دغې معبد کې عبادت کوي موجود لري.
د نورستان بل اوسیدونکي بشیر احمد جلالی له حکومت او پانګوالو غواړي چې په یاد ولایت کې د هوټلونو، پارکونو او نورو شیانو باندې پانګونه وکړي.
او دلته سیاحان چې راځي، خلک بهر نه راځي، هغوی ته زمینه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري، نورستان کې سیاحین دوباره زمینه برابر کړي، راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي، تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي، د ګرځېدو ځای جوړ کړي، لکه نور هیوادونو کې چې دغسې ځایونه جوړیږي.
که څه هم چې پخوانیو او اوسنیو چارواکو په زلونو د یادو ستونزو هواري او د سانتیاو چمتو کولو ژمنې کړي، خو نه پخوانیو په دې برخه کې څه وکړل او نه هم اوسنیو تر اوسه کوم داسې قدم پورته کړی چې په برکت یې د دغو مشکلاتو د حل څرک ولګیږي. نورستان په مرکزی، ختیځ او لویدیځو دریو برخو ویشل شوی چې هر یو یې خپلې طبیعي ښکلاګانې او تاریخي ځایونه لري، خو درې واړه یې د سرکونو د نشتوالي په وجه له یو بل جلا پرتې دي چې لامل یې ولسونه، حکومتي مسؤلین او سیلانیان یو ډول ستونزو سره مخ دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر ز زولن دی دی جانان تر کوچه ما تقدیر زولن دی دی جانان تر کوچه ما زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیروم خود نہ زندان نڑوند تیروم خود نہ پیالے 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 نسکو روند تشوم خود نہ پیالے نسکو روند تشوم خود نہ نصیب بدل ومدے قبل وما خودینا نصیب بدل ومدے قبل وما خودینا پیالے نسکور ومدے تشو وما خودینا پیالے نسکور ومدے تشو وما خودینا کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مت ومدے لگوما خودنا تندیا مت ومدے لگوما خودنا پیالے 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 نسور و مت شو مخدن پیالے نسور و مت شو مخدن تشو مت شو 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 مت شو مخدن مخدن خالق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مات ومدے لگوما خودنا تندیا مات ومدے لگوما خودنا جہر میرا تزما ساجلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیرو 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 مخدنا ہیرو 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 مخدنا ہیرو 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 مخدنا ہیرو 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 مخدنا 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 دیار دی تصویر خالا ہیرو ما خودنا پیالے پیالے نسکو روم دے تشو ما خودنا پیالے نسکو روم دے تشو ما خودنا
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو سپو 1925 مترو منډلای سي.
زموږ پرونی په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو.com ته ورشي.